د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. د غراز د افغانستان د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلی چې د یوینی ملسیزی په ترس کې په افغانستان کې د جنگی جنایتونو په اړه تحقیقات سره مرسته کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاسار کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د 14 غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
تاسو څنګه یاست؟ چې نن پنځشنبه جمهور رئیس تاجکستان هیواد ته سفر وکړي ترڅو د کاسا زر د پروژې پرانستل
شي. کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغیزستان او تاجکستان 300 میگا واټ برېښنا افغانستان ته او 100 میگا واټ د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرانستو په غونډه کې بنندې افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران او د پاکستان د تاجکستان ولسمشر د قرغیزستان صدر اعظم او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
عملیات های ما ادامه داره. پاکستان هم
آمدگی خود نشان داده. زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی. خای په لند وخت کې په یوه دو میاشتو کې نه تر هغه په لند موده کې دا عملیات پیل شي خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنه لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپو ساور کړی ده. دا عسکر د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېد. په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاور ته وسپارل شي چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې دوی پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړی یې سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ویان ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل دا دوی وژل شوی پولیس خويندې وی چې دی یوې مړی پرون وموندل شو او د بلې یوې لا انتره تم دی. د هم د سیمهونو لري څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دی ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوعه سیمو او پر اوربند ګډې څارنې د یوې میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحده ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړني قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلي د چهارشنبې په ورځ وکړه. هیلي وویل دغه نوې ازموینه د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکېچ ته ډیپلوماتیک حل لار ونه موندل شي، متحده ایالات ښایي له پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیې که څه هم د شمالي کوریا د دغه توغندي ازموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکېچ د کمولو لپاره جوړ جاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی هم د دغه نوي توغندي ازموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه یولس تنه ووژل شول او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شول. پولیسو وویل چې دا پیښه له یخ ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشوه چې له کراچۍ راولپنډۍ ته په لاره مسافر وړونکي بس په تراکتور پورې تړلې کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. ازادي رادیو اوري که خبرونه به هم غواړي ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. افغان ولسمشر به دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره هم وګوري. کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟ د جنګي جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلي دي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لومړنۍ کتنې له حاله مو خبرو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشان غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان مشران هم ګډون کوي. افغانستان، تاجکستان او پاکستان یو خبریاسي د ناستو هم لري چې
ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزه منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یوه اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړه سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل، دوشنبه او اسلام آباد چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژۍ، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیون ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کمه وه. د پاکستان د ستر اعظم جکپوری سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتره شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسا زر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان، واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غني له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلي المر په ځواب کې وویل
د پاکستان ستابلیشمنت ماته دوه برخه باندې ویشل کېږي. یوې پوځي برخه ده د دې تر څنګ بلې ملکي برخه. د ملکي برخه سره د پاکستان عام وګړي د ټیکا حکومت وایي هغه په دې معنا چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي، په لوی سیاستونو کې دوی قطعا کار نه لري. او د جمهور رئیس غني، نواز شریف او د پاکستان د ولسمشر لیدنه هم په همدې تړاو بلل کېدای شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کېږي. د دې تر څنګ په وروستیو کې پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلی ده او حتی کېږي چې سیاست تلاش وشي او سیمه ییزو نړیوال سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المر صاحب، په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې مو اشاره وکړه چې نواز شریف پیکن رول نه لري د پاکستان په سیاست کې، اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشه هڅه دي. دغه لدنه د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشریفاتي اړخ لري او هغه په دې معنا چې دلته افغان حکومت او د پاکستان ملکي حکومت خپله غاړه خلاصوي، بس د فردي تشه د پاکستان پوځ نه ځري خبره ده. هغه بیا ځله مسله ده، اندازه عالي تفصیلي شي چې د پاکستان حکومت په نړیواله سطح کې دا پاوز د منځنۍ کېدو لپاره هم کار وکړ، څنګه د امریکا سره په تعامل کې.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه څه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه له خند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې دغه اصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر ډېره حده پورې به د فشار په توګه نه مطرح کېږي پاکستان، بلکې د درېنګړي په توګه مطرح کېږي چې غواړي دوی څنګه افغان ولسمشر او پاکستان ولسمشر سره کېنوي. شاید داسې چې جمهور رئیس غني پاکستان ته تفار درلود، هغوی ته یې ډېر مسایل وړاندې کړل، اما بیا هم پاکستان رښتینې نه وه او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځورېدلی دی چې پاکستان څخه. دلته مخکې هم د یو بل جمهور رئیس غني او نواز شریف ولیدل، اوس به بیا ګوري که چېرې دغه اعتماد رامنځته شي بیا کېدای شي مخامخ لیدنې ترسره شي. او په وروستیو کې کابل ته د امریکا د کانګرس په مهال چې راغلی هلته هم په ځینو مسایلو دوی ولیدل او توافق شوی.
د سیاسي چارو کتونکی مجیب المرو چې د دوشنبه کې د افغانستان او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ د امنیتي غونډې په اړه نظر څرګندو ټاکل شوې ده چې نن دواړه مشران، البته د تاجکستان له ولسمشر سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه کې د پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي دي او غټکی وړاندې کوي.
نېشنل انټرست خبرونې د جیمز پی فارویل لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی څلور لارې چې امریکا ورباندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقې ته د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرست لیکوال وای اوس د ولسمشر ټرمپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه. او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نورو ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال ښاغلی فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سر خوري. دی وای چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د سټانلی مکریستل او ډیوډ پیټرایس په شان جنرالانو تر قوماندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سر او مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي. او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي؟ نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرست ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هیواد ته ژر نور سرتیری نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ټرمپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړ کړي او د هیواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ټرمپ ته د ډیپلوماتیک خلا په وړاندې خبرداری ورکړل ولو. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوې ختم کړي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او تلست قیدی د جرنګي جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارل دي. د نړیواله محکمه ویلي دي چې د دې نوې اسناد له مخې دوی خپل کارونه زندولي ترڅو دغه نوې معلوماتو پر وړاندې د نږدې ویني ملسیز پترس کې د ترسره شوی جنگي جنایتونو تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د نړیوالې جنایي محکمې وی څارنوالي رویټرز اژانست وویل چې په افغانستان کې له 2003 کال راپدې خو چې کوم جنگي جرمونه شوي دي د هغوی د دوسیو څېړنه د دې لپاره وځنډېده چې نوې معلومات ترلاسه کړي دي. په دې کې هغه دوسی هم شامل دي چې پکې امریکایانو د جګړې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې ده او د جنایت په ترسره کولو تورن شوي دي. د جنایي نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا وویل چې تمه وه د نومبر په میاشت کې د دې دوسیو څېړل پیل شي، خو وروسته تر دې دا پریکړه ځنډنې شوه چې دوی له کابل ډېر مهم نوي معلومات ترلاسه کړل. د څارنوالي بن سودا دفتر ته یو ایمیل رسیدلی دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خورا زیات معلومات ورسره شریک کړي دي. د څارنوالي په وینا دغه معلومات پرته له شکه پر دوسیو اغیز کوي. د ابتدایي څېړنو له مخې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC څارنوالانو داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر دې دلالت کاوه چې شاید دغه څه شوي وي. پر دې پیښو طالبان، د هغوی ملاتړي، افغان چارواکي، امریکایي پوځیان او د CIA غړي تورن کېدل. د رویټرز اژانس په وینا په دې برخه کې رسمي تحقیقات پرته له شکه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ICC کمزوري اړیکې پسې خرابوي. واشنگتن هسی هم د دې نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او په خوای هم مخالفت ورسره کړی دی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالان وایي په نومبر کې چې دوی کوم راپور خپور کړ د افغانستان حکومت عکس العمل وشو او په دې لړ کې روان کال دوی ته مهم معلومات وسپارل. آی سی سی وای شایي ځینې معلومات د افغانستان د محکمو د ادعاو پر بنسټ وي چې د همدې لپاره دوی دغه اطلاعات په ډېر دقت څېړي. آی سی سی هغه وخت دوسیې تعقیبوي چې د افغانستان په څېر د دې نړیوالې محکمې یو غړی هیواد ځینې دوسیې په خپله خاوره کې نشي څېړلی او یا نه غواړي چې وی څېړي. نړیواله جنایي محکمه وایي کله چې د نویو اطلاعاتو څېړنه بشپړه شي بیا به دوی پریکړه وکړي چې تحقیق پیل کړي. په دې برخه کې دې دفتر نور توضیحات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خرز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله زیاته شوې ده. د کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه قضیې په جدي ډول وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کړی یا په تاوتریخوالي په ترسره کولو کې لاس لري. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال سپون کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 8.3% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان بلال ستقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو وویل چې په دغه موده کې په دې اړوند له ټول افغانستان څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره 900 شکایتونه ثبت شوي دي. د وای د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 952 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.3% ډیروالی شي او د کمیسیون په همدې اړه اندېښنه لري. بدبختانه د افغانستان په ټولو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ترسره کیږي. د وای چې په دغه تاوتریخوالي کې د ښځو وجل په بدو کې د نجونو ورکول جنسي تیری او وهل تکول شامل دي. سریخي زیاته کړه چې یوازې په تیرونی کې 15 د قتل قضیه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره سب شوی چې په خبره د دوغ قضیو عاملین تر دې دمه د قانون منګول ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې که څه هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټول افغانستان کې شته خو په روان کال کې تر ډیره د تاوتریخوالی کچه په مرکزي زون کې ډیره شوې ده. بی سوادی، غریبی، نامنی، د قانون نه عملي کېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت، عدلي او قضایي ارګانونو ته نه لاسرسی او تر څنګ اداري فساد هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د کمیسیون له حکومت څخه غوښتل چې د معافیت اصل له منځه یوسي او د دوغ قضیو عاملین مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه د حکومت له ژمنو څخه ده او په دې اړه جدي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه حکومت ژمن دی او په همدې خاطر د ښځو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه یو کړنلاره جوړه کړي چې په ترڅ کې به هغه کسان مجازات شي چې د ښځو پوړاندې تاوتریخوالي کړي او قضیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
په ورته وخت کې د افغان د ښځو ټولنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښنه وښودله او زیاته کړه تر هغه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې پلی نه شي ناممکنه ده چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د دغه ټولنې غړي ټینګار کوي دیني علما باید د ښځو د حقونو په اړه په ټول افغانستان کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د لومړي ځل لپاره سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز تر څنګ مخامخ کتنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه مشران سره ګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې هم په وروستیو کې په تېره بیا د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله یو څه ترنګلې شوي دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جولای په 8 نیټه د جی شل سرمشریز پر مهال له یو بل سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د تیرې پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی د غونډې اجنډا نه ده مشخصه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په همدې ورځ وویل چې د اجنډا تمرکز پر دې دی چې څه ډول ډیالوګ بیرته عادي حالت ته راوستل سي. که څه هم ټرمپ د ولسمشریز ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي و چې له کرملین سره به نږدې اړیکې غواړي، د همبورګ غونډه په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې ترینګلې سوي دي. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې مسکو دا کار کړی دی. څېړونکي موافق دي چې ټرمپ شایي پر پوتین فشار رانوړي چې باید د منسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي، څو د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او یا هم د روسیې ولسمشر ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره ور یاده کړي. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په شورا کې د روسیې متخصص سټیفن بلانک د ازادي راډیو خبری څانګې ته ویلي چې دا غونډه پوتین ته مهمه ده، ځکه د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې په وروستیو کې له روسیې سره هر ډول تماسونه بند شول. دی وایي زه هیله لرم دی واقعا پوتین ته ووایي چې پوتین به د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر له جدي نتایجو سره مخامخ کیږي، او که غواړي له امریکا سره ډیالوګ ولري ځینې اقدامات به کوي. د بېلګې په توګه دی به د منسک موافقه عملي کوي، او په لویدیځه اروپا کې به د جګړې راپارولو څخه لاس اخلي، او همداسې نور، ځکه د ډیالوګ لپاره هیڅ اساس نشته. د ټرمپ او د روسیې د ایجنټانو ترمنځ د احتمالي تماسونو په اړه په امریکا کې ناندری راپورته سوي، او څېړونکي وایي چې د کانګرس ګڼ کمیټې د دغو تماسونو په اړه پلټنې کوي. اف بی آی هم تحقیقات کوي، او په دې وروستیو کې ټرمپ د دغې ادارې رئیس جیمز کامی هم له دندې ګوښه کړ. د عدلیې وزارت وروسته یو ځانګړی پلټونکی وټاکه چې د تماسونو په اړه تحقیقات وڅاري، او چارواکو ویلي چې دا تحقیقات په پوره جدیت سره پر مخ روان دي. د ټرمپ مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم وروسته له هغه له دندې ګوښه کړای سو چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته یې له روسانو سره د تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړل. د ټرمپ لخوا ټاکل سوی لوی څارنوال هم د ورته تورونو له کبله تر جاج لاندې دی.
او اوس هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په دو غونډو کې برخه واخلي. په یوه کې د کاسا زر پروژه پرانستل کیږي، او په بله کې هم په درې اړخیزه غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې یو عسکر چې په هلمند کې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاروهونکې توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوې پرېکړې لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرسته منفي ځواب ورکړی دی. او د پاکستان په پنجاب کې په یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو یوې بلې برخې ته.
د ژوند رنګونه.
نن می عبدالرحمن د ننګرهار ولایت
اکل چې تاسو د فطر علم ایتس خبره په دی وایي چې تاسو نن نو وخت راغلی کنه په دی باندې جرو پاس په کله چې تاسو ته ولې د سند را مست تاسو
مونږ ته د نو وخت د رسیدو د درې لته دي. اول عمده لته مونږ ته خار ته په خپل ډریوري عمل را رسوم ځان ته ځن نه چې د نو وخت راځم، بلکې ما سره 15-17 مامورین دي. دیم ازری ته نو وخت رسیدي لته خار کې د ترافیکو هجوم ده. ترافیک په غرفه کې ناشتي یو کسی یا دوه کسانی ولاړی اغه نوري د غتونستان فلزي کارته بعضی تونستی پیسې ورکي اغه را پریدي کارته هغه په غزه کې تاویږي را تاویږي چې بدرې تونې تکاو را تاسو موټر ډیر دي شاته پر ځای اصل موټر دريږي اغه موټر ته پیسې نو ورکي هغه موټر وان چې نه بلدي اغه اماغه سر نه بیت تاوي اغه الټرس جوړي چې دا پیسې ورکړي او پول تر ورسېدو او دا بیرته خپل شټه پنیر تاویږي دا دلته راش جوړ دي.
غیر له دې چې مامورین دفتر ته نه وخت رسیدي کنه کله چې لارې بندې نورې کومې ستونزې رامنځته کوي.
نو مریض شفاخانې ته څوک په وخت رسول شي که فرزن زنانه د اولاد په مشکل سره مخامخي نو بشاغې ته د ملار کې شهادت وي.
ترافیک په دې برخه کې څه کولای شي چې دغه لارې خلاص شي؟
ترافیک په دې برخه کې داسې کولی شي چې هغه موټر چې سړکونه بندوي لکه د افغانستان راځي هغوی ته هم هغه د جادې په خوله کې ټول تاو شي، نو دې پلو چې موټر راځي حجم کمي. ما هغه ورځې دا یوه ستونزه وکړه، کار ته سودا ته راغلی و، ما یو ډرایور ته وویل کرولا والا ته وروسته که موټر دی، هغه ورته وویل برادر ما خو به دستې خود ستا دستیم تو بې دسته مه دی به کې گفتې. هغه ډرایور یې د موټر نه راښکته کړ، په دسې نمونې ووهه چې د الله خواری ورته وښودي. هغه کرولا پسې هم شاته 450 موټر جمع شو، او دا د زورواکي موټر پسې هم شاته 1300 موټر جمع شو. بعد له هغې نه هغه کرولا والا په یو رقم لاره ورته ورکړه.
تاسو د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبري مجله هم پاتره.